سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنې درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای چې خزینه کارکونکي مو ګماري نه دوی به د تار چې خپل فعالیتونه کم یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر رسول کې خورا مهم دي. دغه روستي جنسيتي خبرداري د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش د تېرې دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شوو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې 800,000 کسانو ته موسمي مرستې رسولي او دا اداره به له ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي ته چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیات کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته لاړه چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګرو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بخت راژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې د ویلي دي چې په دغې پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي شامل دي. د وسپنې پټلۍ د ادارې ویاند سمی دوراني د تېرې یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تمه ښودلې وه چې په دغې سفر کې به د اکشن پلان مطابق یو موافقه نهایي شي او د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ به څخه به د سوداګرو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېرو جدي چلنجونو سره مخ دي، خو په تېرو دوو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس له لارې ملت ته په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لهنې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلودله. بایدن ملت ته پخوانی وینا ته په اشاره چې د تیرې فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې یرغل وروزی وروسته یې کړې وه د پوتین یرغلې د امریکا لپاره یو آسمون وبله چې د ده په خبره وښوده او دا هیواد یې له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په هکله یاد کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن به په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه پیل کړي. دغه تمرینونه چې په بزوبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي، هدف یې راتلونکي اونۍ له متحده عرب اماراتو سره شل اورونو لوبه ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13، 14 او 19 ترسره شي. د افغانستان او د متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې شلو اورونو اتغه لوب لړۍ وروسته له هغې تنظیم شوې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره د درې ورځنۍ لوب لړۍ چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې ترسره شي لغوه کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مکالوی د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت ته د دوی اداره بللو په برخه کې د امریکا د حکومت نوبړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. د چې ولې بریالۍ نه ده وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. د دې سربیره نن هم ژغورونکي او پلټونکي ډلې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور هم ولرو او د هغې یو تن افغان سره به خبرې وکړو چې د دغې زلزلې نه ژوندی پاتې دی. د دې تر څنګ د اوکراین د جګړې مسایلو ته به هم تم شو او ورسره په څنګ کې د اوروسکان نه به درته په دې راپور ولرو چې هلته د تیرې شل کلنې جګړې قربانیان د نړیوالو نه تاوان غواړي.
یو می ورور شیتو یو دو دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې می دی دا شهیدان سپل د کور ماشمانو شت چې ټکه باندې وکي هغه ټوله دانه ته وبشته پداه
وړاندې خبرونه کې په دې راپور کې د هاو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کورنۍ غړي په تیر شل کلنې جګړې کې له لاسه ورکړې دي. په دې بدرد هم تم شو د افغانستان نور مسایل به هم در سره واخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت د دوی اترابللو په برخه کې د امریکا د حکومت نمرنی ستراتیژي بریالی نه و. ښاغلی مکال هیله ښودلې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي څو وضعیت ته رسیدنه وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې خزی له سختو کړاوونو سره مخ دي. مکال تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویل دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالی نه وه.
خاغلی مکال په دې اعلامیه کې هیله ښودلی و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د کانګرس غړو ته په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي تر څو وضعیت ته رسیدنه وشي چې داسې ونشول.
مایکل مکال ویلی و دوی تمه لري چې خاغلی بایدن به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت خبره هم راپورته کړي.
نوموړي ویلی و هیله لري چې خاغلی بایدن به پر خپلې هغه ژمنې عمل وکړي چې له مخې طالبان د افغان نجونو په وړاندې د خپل غیر انساني چلند په اړه حساب ورکړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلی موږ باید نړۍ ته وښیو چې د دښمنۍ دا فضا به ونه زغمل شي. خو ښاغلی ولسمشر جو بایدن د تیرې شپې په کلنۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او تر ډیره یې وینا د امریکا په کورنۍ وضعیت او په بهرنیو موضوعاتو کې په چین او اوکراین ورټوله وه. د کانګرس دغه ځانګړي غونډې ته په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی هم وربلل شوی و. په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لینسی ګراهم په خپل ټویټر لیکلی که څه هم بایدن افغانستان یاد نه کړ خو نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. نوموړي لیکلی ظاهرا جمهور رئیس بایدن د افغانستان مسله هیره کړې خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. لا هم د امریکا متحدین له افغانستان نه پر ناڅاپي وتلو زوریږي او زموږ ترهګر دښمنان جرأت اخلي خو د افغانستان په اړه یو ټکی هم نه یادیږي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو بیلابیل سخت محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی په مخ د زده کړو او تحصیل دروازې تړلې او دغه شانې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر یوخن فلاسبارس په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره یې کتلي او په دغه کتنه کې د جرمني په پراختیایي پالیسۍ کې پر ښځو او نجونو د تمرکز ټینګار شوی. نوموړي ویلي چې لاغلی محمد سره یې په دې مسله خبرې کړې چې د طالبانو له لورې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته دوی څنګه کولای شي په افغانستان کې له ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. امینه محمد په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز د لرې کولو او دغه شان د افغان نجونو د زده کړو د دوام په اړه خبرې کړې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی و په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د دغه کړاوونو دوام به څومره د افغانو مېرمنو په ژوند اغیز وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیسه د امریکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د افغان مېرمنو اوسنی وضعیت دا نشو موږ لیدلی بلکې ټول نړیوال نشي لیدلی. اساسي پوښتنه ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې اوس مهال د افغان مېرمنو وضعیت په افغانستان کې جدا د اندېښنې وړ دی. د هغوی وړاندې چې سوان دي او د هغوی په وړاندې چې څه کېدونکي دي د شته حکومت له خوا نه دا د اندېښنې وړ دی. هغوی له خپلو ټولو هغه امتیازاتو ټولو هغه حقونو څخه چې بشر یا اسلام هغوی ته ورکړي دي هغوی بې برخې دي. هغوی نشي کولای خپل حقونه په ازادانه ډول ترلاسه کړي.
فکر کوي د افغان مېرمنو په وړاندې روان حالت به پای ومومي؟
بله، دا هر څه پای موندون کې دي ځکه چې موږ د دسې ډیرو وختونو شاهدان یو چې د طالبانو کتیر حکومت وینو هغوی هم دغه څه درلودل. ولی اوس وخت او هغه وخت فرق په دا وي هلته لږ خشونت ډېر و او لږ خلکو له سترګو پټ و. ولی اوس وخت چې دا اوس وخت دا خشونت یا دغه څه چې دوی د مېرمنو په وړاندې روان کړي دي دا ښکاره دي. ښکاره په دې ډول دي چې هغه وخت کې له میډیا نه لرې و، هغه وخت کې چې دوی هر څه کول، یعنی داسې یو زورور حاکمانو، خو اوس دلته دوه مخي پالیسي لري. دوه مخي پالیسي په دې معنی چې دوی نړیوالو ته دا خبره کوي یا په میډیا باندې دا خبرې کوي چې یعنی موږ ښځو د تعلیم د ښځو د حقونو سره کوم مخالفت نه لرو، ولی په زمن کې پردې تر شا بیا دوی راځي پر هغوی باندې داسې فرمانونه صادروي، داسې څه کوي چې هغه نه د ښځو لپاره د قبولېدو وړ دی او نه هم د نورو خلکو دپاره. نو دا دلته دا ښیي چې طالبان اوس مهان په دې حکومت کې خپل دوه مخي پالیسي مخکې وړي. له یو خوا نه دوی د غشتو ستونزو ته کوم ستونزې چې دوی خپله راولاړ کړي پکې تعلیم د کده نورو د دوی لپاره کوم حل لار نه لري. له بلې خوا نه دوی دغه د دې په ځای کې د دې لپاره د حل لار را پیدا کړي نور وخت نور لټون کې د دې چې څنګه وشي کولای چې دغه ستونزې لا پسې ډېرې کړي، څه نور حقونه چې څه ناس مېرمنو ته پاتې دي هغه هم ترې والی.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه که دغه وضعیت دوام عمومي د افغان مېرمنو راتلونکي څنګه ارزوي؟
د دې وضعیت په کتو او د وضعیت دوامندنی سره دا ویل شو چې افغانستان کې د الله تعالی یو مخلوق او د ځمکې یو قشر یو بشر دا نابود کیږي. نابود کیدل په دې معنا چې کله ته ژوند کوي ولې د غلام په څیر، ته به ژوند کوي ولې د یو چا د یو لاس لانځکي په څیر. دا خبره ده که دغه وضعیت روان وي په افغانستان کې نو هیڅ یوه مېرمنه هم د خوشبختۍ مخ نشي لیدلی. د دوی وضعیت به تر دې هم بدتر شي، تر دې به هم بدتر شي. حتی افغانستان به په نړۍ کې بل د نړۍ د جغرافیې پر مخ هغه هیواد وي چې څو کاله وروسته به هلته نه یو ښځینه فعاله وي، نه یو ښځینه ډاکټره وي، نه به یو د یو ښځو غږ وي، بلکې ښځې به هلته یوازې او یوازې په یوه نوم پېژندل کېږي چې هغه به وي چې یا د چا خور اوسه یا د لور اوسه او یا هم د چا مېرمن اوسه.
خطر پردی سوچ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د خبرو په اړه چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د ښځینه و د حقونو د فعالې فریدی حفیظ نظر پوښتلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن هم اشغورونکو او پلټونکو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روستۍ مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندیو پاتې شوو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. ویل شوي چې دغه هڅې ځکه ټکنۍ پر مخ ځي چې په چپه ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته شدید ټکانونه تر اوسه دوام لري، چې دې کار هم په ویجاړه شوو او زیانمنو شوو ودانیو کې د اشغورونکو ډلو کار خطرناک کړی دی. تفصیل باب دې راپور کې ور.
ژغورون کې ډلې نن هم د ترکیه په ختیځ او گاونډي سوریه کې د ویجاړونکو زلزلې د نړیدلو ودانیو لاندې د مړو او احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو لټون ته دوام ورکوي. په دواړو هیوادونو کې دغه زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8000 وطن واوښتی. د ژغورونکو هڅې ځکه ورو دي چې په ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته په سلګونو ټکانونه محسوس شوي چې په ځانګړې توګه په ویجاړو شوو او بې ثباته ودانیو کې کار کول خطرناک کړي دي. د سوریه په جندرس ښارګوټ کې یو نوی زیږیدلی ماشوم په داسې حال کې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې ژوندی راایستل شوی چې د خپلې مور په بدن پورې غوټه و. د دغه ماشوم یو نږدې خپل فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي کله چې دوی دوړې او خاورې لرې کړې نو دغه ماشوم یې وموند چې له نو له خپلې مور سره تړلی و. هغه زیاته کړه موږ د ماشوم نو پرې کړل او هغه مو روغتون ته یووړ. په ترکیه کې چارواکو تر اوسه د 6223 کسانو مړینې او په سوریه کې هم چارواکو د 2500 زیاتو کسانو مړینې تایید کړې دي. خو د دې ویرشته چې د مړو شمیر بل دې زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورونکو او پلټونکو ډلو هڅې روانې دي. د د تیر دوشنبه د ورځې دغه مرګونی زلزله چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی تر ټولو ډیره ویجاړی د ترکیه په غازیانتب ایالت کې رامنځته کړې ده. په دې سیمه کې په سلګونو ودانۍ نړیدلې او د سړکونو د بندېدو له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخ شوې وې. اکثره ژوندي پاتې شوو کسانو چې بوټونه او ګرمې جامې نه لرلې واورې او سړې هوا یې هم ژوند نور سخت کړی و. تمه کېده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له زلزله ځپلې سیمې څخه کتنه ترسره کړي. اردوغان په لسو ولایتونو کې د بیړني حالت د اعلانولو په مهال وویل چې دا نه یوازې د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې بلکې په سیمه او نړۍ کې یو له سترو ناورینونو څخه دی. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا د ژغورنې چارې له دې کبله پیچلې دي چې د دې هیواد د روغتیایي خدمتونو سیستم او بنسټیز تاسیسات په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ویجاړ شوي دي. د نړۍ په لسګونو هیوادونو په ترکیه او سوریه کې له زلزله ځپلو سره بشري بیړنۍ مرستې چمتو کړي چې پکې دې هیوادونو ته د پلټنې ټیمونو او نورې بشري مرستو استول شامل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې په اوس وخت کې د 15 هیوادونو ټیمونه په ځپل شوو سیمو کې حضور لري. اروپایي ټولنې د روغتیا پالانو او د اویا ژغورونکو سپیو په ګډون د ژغورنې له 1200 زیات ټیمونه سیمې ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې دغه ناورین به ښایي تر 3 میلیون پورې وګړي اغیزمن کړی وي. په عین حال کې د سوریې د سرې میاشتې ټولنې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي چې د سوریې د واکمن ولسمشر بشر الاسد پر حکومت لګول شوي تر څو د مرستې هڅو ته لاره هواره شي. دغه د ریختر په کچه 1.8 زلزله په ترکیه کې له 1999 کال راهیسې چې 3000 کسان یې وژلي وو تر ټولو پیاوړې زلزله وه. په یوې بلې زلزله کې چې په 1999 کال په سیمه کې وشوه له 10000 زیات کسان یې وژلي وو. دا سیمه په نړۍ کې د زلزلو له پلوه یوه تر ټولو فعاله سیمه بلل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه هم په ترکیه او سوریه کې ژغورونکي او پلټونکي ډلې هڅه کوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو او همدارنګه د مړو د رایستلو هغه پروسه چې د هغه دوام پیدا کړي او دوی هڅه کوي چې دغه پروسه مخ ته یوسي. خو ویل کېږي چې هلته هوا ډېره سړه ده، بارانونه شوي دي او همدارنګه د زلزلې ټکانونه هم دوام لري. همداشېبه د ترکیې نه راسره افغان محصل رفیع الله شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د ترکیې په کومه سیمه کې هم دا اوس یاست او دغه څو ورځې چې تیرې شوې د دې زلزلې نه هلته وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. زه خپله د ترکیې هیواد هم د غازینتب ولایت کې مکم چې د تیرې شوې زلزلې مرکز ولوم د غازینتب کې یو محصل یم.
شنواره صاحب، دا وایي دغه څو ورځې چې هلته وې د دوشنبې نه راپدې خو تر اوسه پورې دغه ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه هلته استئ؟ نور افغانان د هغوی وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوي دي که نه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده، ځکه ډیر اپارتمانونه ویجاړ شول. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمانونه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې وم چې راپاسېدم زلزله ول. دې پسې چې زه لاندې کېوزم زه په بلو تک ننوتی وم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کېوتو واورم ورېده، باران مو یو نیم ساعت موږ د باندې ولاړو. نم بوټان و نم جامپر غوسه وڅم نه درلودل. خو بل اخر ډیر تکلیفونه به موږ لاړو تا کلاړو خپل جامپر او بوټان و راواغ چې راکې وته د نسر سم موټر را لر سره لمنګ دې ساهي نويستلو او من ساهي ته بوتلو. دلته وس ار سات 2-3 سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وخت تر سره غېدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډیر خلک ته تشويش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت له خراب دي خلکو او ډیر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کېږي دې سره ودانی بیا وي جاړيږي که ضعیف وي؟
نه ضعیفه وي. دا اوله زلزله وشوه سهار 4:00 اولس دقیقې وي د زلزلې لږ ویجاړ شي درزونه پکې رال. خو موږ ته ویل شوي چې بله زلزله هم کېږي. چې یوه بجه شوه د دوشنبه په ورځ بیا زلزله وشوه چې هغه د لومړۍ زلزلې نه هم تیزه وه چې ډېرې ودانۍ په یوه بجه کې ونړېدلې. ډېر خلک ور لاندې شول او بل هوا ډېره یخه وه. شکرونکو ډلو کوشش کول چې خلک راوباسي خو متاسفانه هوا یخه وه او د کې پاتې را ډېر خلک د ودانۍ ولاندې وسم دی او کوشش روان ده چې راوي باسي.
اوس تاسو چې یاستې ام خپل ځای کې باندې یاستې، اوس چرته اوسېږي؟ د نور افغانان چې تاسو سره محصلین دي دوی څنګه داسې خزای ته منتقل شوي دي که نه؟ برسته مو تر لاسه کړی
تقریبا 15 پور افغان محصلین او افغانانو فامیلونه دلته خام شته دي خپل چې مونږ دلته د غدری مورز د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیول پر انصار چې مونږ د غستون زلرو دلته 15 شاو مونږ محصلین او عوام یخه د اوسېدو زمون نشته دي هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ته رانغل نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیول مونږ ویله وای دی زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي ومن کوشش کو چې هغه افغانان چې نازی افغانستان ته ولي کو ان شاء الله وای غرمې پوره پته ما شي موږ ته جواب درکو دوه یانه او متاسفانه اوس پوره موږ ته څنګه دی ویل زموږ د غدری مورز د جمعات کې موږ غلطه
ترکی دولت هم څه امکانات نه درکړي आवाज هم د جمعات کې وسیږي
ترکیه دولت امکانات وړاندې کړي خو ډېر خلک دي یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا او ځکه کورو کې یو هم په موټرو کې پات کیږي ډېر ویره کې دي
ډېر مننه کور دی ودان رفیع الله شینواری او په ترکیه کې افغان محصل چې دغه زلزلې دوی ته هم زیان رسولې کور مودان ژوندې اوسه
را پرونه مرکه او اوریدونکي
اوس بمبر شو نړیواله مطبوعاتو ته به کتنه وکړو چې احمد تکلی وړاندې کوي
فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې او د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبې سراج د هغو څرګندونو یادونه کړي چې وایي ښځې نور نو د افغاني ټولنې په هیڅ برخه کې هم حضور نه لري میرمن سراج ویلي افغان میرمنې په هیڅ ځای کې نه لیدل کیږي د هیڅ کار اجازه نه لري هیڅ ځای نشي تللی او نشي کولای چې تعلیم او کار وکړي هغه خبرونه ته ویل دي چې د خځو په برخه کې د طالبانو ټولې هغژمنې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د سولې د خبرو پر مهال کړې وي دروغ وي د فارن پالیسی مطلب د میرمن سراج له قوله زیاتوي چې وایي طالبان پر افغانستان له واکمنې دروسته هم همغه دروغ تکراروي او په حقیقت کې سخت دریزي قوانين عملي کوي خود نوبل د سولې د جایزې د نوماندې د فارن پالیسی خبرونې ته ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط لرنځ دي کې دوه سره سم هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي د محبوبې سراج په باور ځینې موافقې باید له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شي ځکه د هغې په باور که داسې ونه شي نو د ناوړه عواقبو بیه به د افغانستان بېوزلي خلک ښځې او ماشومان پرې کوي 15 کلنې محبوبې سراج همدرز ویلي چې د طالبانو سره په هر لیدنه کې هغه توای چې دوی افغانستان يرغمل کړی دی په افغانستان کې د خځو او نجونو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو ل اعلان وروسته د نړۍ هیڅ هیواد هم په تیر یو نیم کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د کریستوفر میلر نوی چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې میلر چې د 2019 کال په ورستیو کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر شو د لنډې مودې لپاره پر دې مقام کار وکړ هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په مسله کې له هیڅ چا سره هم حساب کتاب نه دی شوی میلر هغه منصبدار دی چې په دواړو جګړو کې ګډون کړی د هغه کتاب د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 بازار ته راووت میلر چې له یوې نیمې میاشتې وروسته د ټرمپ لخوا له دندې لرې شو دا یادونه هم کړې چې د یو شمیر جګپوړو پوځي چارواکو ارزونو کولای شوی امریکا په افغانستان کې د خپلې جګړې اهدافو ته ورسوي خدای استدلال کوي چې د ټرمپ ادارې دا غږونه نه اوریدل د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره هم له افغانستانه په بیړنۍ ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر د جمهوری پال ګوند د یو شمیر غړو له انتقاد سره مخامخ شوې ده خو د بایدن د ادارې چارواکي د دې پریکړې دفاع کوي او وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو توافق چې په نتیجه کې طالبان له 12 وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال شوی و
وز به پاسویل کې روزګان ته ورشو په روزګان ولایت کې د بهرنی اوسکار لوري د وجل شو کسانو کورنۍ او عدالت غواړي تفصیل به په دې راپور کې وره
په روزګان ولایت کې یو شمیر هغه کسان چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال د بهرنی ځواکونو لخوا د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوی د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي محمد نعیم د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د مهربات سیمې اوسیدونکو دي او ادعا کوي چې شاوخیولس کال وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د کورنۍ څلور غړي وژل شوی او یولس تنه ښځې او ماشومان پکښې کې دي نور ټپیان شوي دي دا نموړي چې اوس هم د یولس کال وړاندې د هغه دردونکې پیښه انځورونه په ذهن کې دي. ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړي:
یو می ورور شهید شو، دوه می ورورونه شهید شوه، یو می مشر زوی مجاهد په کې نومېدی، دا شهیدان شول. د کور ماشومانو ښځې رالې کرار په دالانچه کې کښېنستلې، ویل دلته به موږ غویو. د یو خوا څخه یو سور شی په رالی چې ټکې باندې وکړي، هغه یې ټوله دالته وویشتې، په دغه کې دالانچه کې وویشتلې. زه ور ووتلم، زما په مشر زوی پسې د چاپې بنګکه تیاره ګرځېدله ګرځېدله، ما پروت وکړي، ټکې را باندې وکړي، ودانې پسونه به وسرې وویشتله. ما پروت ورته وکړي، خدای پاک زه ځینې خلاص کړم، په ورونو کې مې پارچې ومشتلې.
محمد نعیم وایي د کورنۍ ټول غړي ملکیان وو او د کومې ډلې سره یې تړاو نه درلودي. باید نړیواله محکمه د هغه کسانو سره حساب وکړي کوم چې د دې د کورنۍ غړي وژلې دي. عبداللطیف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یولس کاله وړاندې استرلایي عسکرو د دې پر کور باندې دوې ورځې چاپه وویل چې د ده پلار یې ووژه او کور ته یې اور ور واچاوه.
هغه وویل چې د استرلایانو تیاری رالی، نو دوی د دغه څه کلي ته د باغه سیمانه خارول، لاسونه په خټو وشه چې تیاری د کور سر ته بجې غونډې کښېنولې، مانه ټکې پر وکړي، ټکچه پر وکړي، د افشا لږ زخمي کړي. خدای ته دیواله نه راشواسو، دیواله نه راپشا پشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کو، خدای سره پشا کو. بیا پر لنډ باندې ته تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړ، نو بیرته راوستلی دي زموږ مسجد تو کوټه او دا ګرد سره یو ځای دی، پلای مسجد نه ایستلی دي. کیمیاوي سره چې مانا مزګ تي ورکو ونه مو ولا وړو مو مانا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي، خو نه راپټاو کړی دي، په خونه کې غارونه کې نه لیدي. مانا هغه هتاه چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه.
ولی محمد د اورزګان ولایت د ککرک سیمې یو بل وسیدونکي دي. د ادعا کوي چې په یوه شپه کې د کورنۍ او کلي یو سل څلوېښت کسان د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
د شپې یوه بجه وه چې دغه راله، امریکایان راله او چاپه یې وویل، تیاری یې کښېنولې، نو ځکه ډېر سخت ظلمونه کلي هم خراب کړل، کورونه یې وویشتله. بېخي داسې تقریبا دغه کلي ټول ونړوله. او د یوې بجې سره د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیاری پر دغه کلو باندې بمبار وکړي. نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ ته معلومیږي، یولس کاله کېږي. په یولس کاله کې چې موږ ته معلومېدله، په تقریبا یو سل و شپږ دېرش کسه دي، که یو سل شپږ څلوېښت کسه یې په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي. هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې لا هم جوړ نه دي.
د اورزګان ولایت دا خلک پر داسې مهال د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي، کوم چې نړۍ یې د بشر ضد په کړنو باندې تورنوي. اوس تازه د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. افغانستان په 2003 کال کې د روم تړون او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه بل سلام دیمه خو دغه نظر ده چې دا غلاوی او نور بندواریان سکیږي دا اکثره ملامل دغه داسې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي. که دغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دوی ته جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی دې کچه ورا کم شي، نو یو وطن امنیت به مو سره خزي. اکثر عامل دغه کار ده، نو زموږ مسلمان مې خواهش دغه ده څومره زر تر زر کوی سي چې مجاهدینو ته خپل پرسونل ته نظامي یونیفورم توجیه کړي، دا مشکلاتونه دا غلاوي دا بعضې کارونه سره کم شي. مننه.
السلام علیکم، زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکه د پاسپورټونو د نوکې راته آسانه کې بيخي سختي ده پر دې باندې، نو د پاسپورټونو مشتنه جوړیږي ورور. موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځنو، هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی د زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د ګزاب د لسلی ستاسو د سب پرېږدم اله ده از ما سب کې نشر ته وسپاره ما طالبان نه دا غوښتنه ده چې د ګزاب لسلی د څلور پنځه ورځې کې شخاتې بندې دي هیڅ معلومات نه کېږي نه موږ څه کوای څه بس بیا انت نه دلته ناست ده نیټ خوب سي پرېږده خاده لکه نه چې دغه زنګ په دلته خلک مریضان رسل مشکل لري د خادی غم دی مرته جر تجره وخره جر تجره دی راته سمک دا سلور پنځه ورځې کې هم تاسو بند ده د دې غم دی راته وخره دا وسوم تاسو د سبتی ما پریش دا د بازار کې وای فای دی دا وای فای سره موږ وصل کوو یو جی بی په درې درې نیم ساو غوانی راکې د سبیا ورسته مشکار دی نه اخلو ګل دا چې مشته د خادی جر تجره راته سمک السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې خبرونه ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مدني ټولنو درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلې کوونه شي کولای شي خزانه کارکونکي وو ګمارین دوی باید شي خپل فعالیتونه کم او یې په بشپړ ډول ودروي ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزانه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پرسول کې خورا مهم دي دغه وروستۍ جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګ ورکړې دي د ملګری ملتونو بیا د کډوالۍ عالی کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې تاسو وزیر کسانو ته موسمی مرستې رسولې او دای دره بل ټول زنګالو سره مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د یونیسيار څنګه د چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمی لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیست کې د ادارې لوجستیکی مرکز ویلي چې د دوی بیرنۍ مرستو رسولو مسله د خبرخه د منوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په رسټیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بي وزلي زیاته شوې ده او د هیواد سلويخ میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوروته لاسلسی نه لري په افغانستان کې د طالبانو حکومت اوس په پټلۍ د دریو او پلاوی نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي بختر اجانس چې د رایې د طالبانو په لاس کې دی ویلي چې د غفلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي پکې شامل دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي خو په تیرو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس لاري ملت په وینا کې کړې دي
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي پر هغو باندې موږ ان شاء الله کلک عملیات کوو دی به راټولو
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکونډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي
په دماغ کې غنیو ټرانسمیټرونه سي دي هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي نو سي دغه تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره ځانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي
کور کې وړې په کار او سبا نه وو بس نور چې هتا را باندې ځل د کاروبار نم پاتې شلم
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو
بس سامه ده دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو نور څه وای
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودري کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د سور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو شولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي، د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګولو ته سپارو. همدارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړې وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته بیا سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې په لمرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشه بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحه په تړون کې پر طالبانو یې خو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکال هم کوکنار کرل شوی دی. له همدې امله نړیوال ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي،
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر شوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلن نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه در قسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست نه
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پرېښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا برته متات شي. علی رضا د دایکندی په مرکز نیلی کې په یو کندواله کې پیتاوی ته پخې غزول او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهی او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشئی مواد او د ادارې کارکونکو يم، بل وایي زه د امنیت او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور يم. مشرانې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلی په خار کې بل موتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولای او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشئی مواد هم ځنی وړي دي.
انترزدان کدا کی یعنی
دریت څلور زلې داسې وهلیم چې میرمنې می تر لاس نیولې تشناب ته بيولم. دلته وهل ډبول ډیر دی، د اسلامي امارات مشران نه دی خبر، خو د دوی ټیټوبه افراد راځي موږ وهی او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې وزره مواد هم در سره وي ورڅخه وړي او لګ ګوخه خپل استعمالوي. که خبره ور سره کوي تر هغه دی ډیر وهی
خو په دای کندی کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له متادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلن پاړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دای کندی ولایت کې د متادینو د درملنې لپاره تازه څلوېخت بسترې روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېخت زره متادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له متادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط خود از جرم نیست، احتیاط یک بیماری است.
احتیاط جرم نه بلکې یو ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پریښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغیز نه لري.
متادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د متادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د متادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه متادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د متادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د دایکندی معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار ل شپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغنی ومنځنی سپو باندې واوري. اروا په هان وای چې د نشئی موادو استعمال د جوړ خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشئی مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خپګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خپګان یا ډیپریشن یو روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د بخوا په پرتله پکې خرابیږي، او شخص بې له کوم علت، بې له کوم وجه خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خپګان اسباب یا عوامل مختلف دي، ولې درې عمده عوامل چې د ژور خپګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه، په دې معنی کې یو شخص په فامیل کې په بورو پلار کې د جوړ خپګان نه جوړی موجود وي، نو زیات امکان د دې ستاسو په اولادونو کې هم دغه نه جوړی رامست سي. دویم بایو کیمیکل سپیکټرز یا کیمیاوي بیولوژیکي فاکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټونین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په وخت تغیرات رامنځته کوي، نو سیلا تغیرات خپل د جوړ خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سیدیا سایکو سوشل فیکټرز یا اجتماعي روحي فاکتورونه دي، سپاغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط ریواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامنی، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دا ټول د جوړ خپګان نه جوړې درمسته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کوم علته خپه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لره له هغه علاقه ورسره کمیږي او له هیڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقات کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزن وکوي.
ایا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه دي طریقو باندې لري کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره مواد څخه استفاده وکوي، هغه د یو قسم ته کاذب خوشحالي او آرامښت ورکوي. نو کوم وخت دی دغه تازه خوشحالي او آرامښت تجربه کینو، بیا په بار بار باندې لغو مواد څخه استفاده کوي چې بل اخر ور باندې معتاد کی، او هم مخدره مواد استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره مواد څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره مواد باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګ باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسی وړلای، نو یعنی دته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه دماغ نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروئین هم شخص ته اجتماعي ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشئی مواد پریږدي، ډیپریشن یې خکیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري، ولی په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترکي، دغه د مخدره موادو ترکم شخص ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي متشروع سي، نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اعراض او علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي په ژور خپګان اخته نسي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي، کنه مخدره مواد نه یوازې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخر دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازمه ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
زهرو کاربن، پا دی خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نا اهل ملګرو له لاسه موتات شو. دی زیاتوي چې هغه مهال یې د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا به خپل د خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د ناهل ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل. اول ته عملي شلم، اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم، د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، یعنی دینه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړې وه. زه ډیلیوری مو موټر مې چلوم، نجراو نه د کابل پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې بوم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړیل ته منتظر دی زه قرار وځ شو یم، پاتې شو یم. یا سیاسر مثال راوستي دی تاړه کې ولاړې دی، واده می کړی شاید 2-3 ساعت بعد راغلی یم. داسې و وخت راغلی را باندې، خدا د نشي تاثیرات البته. نو کورنۍ چلنه سره خو چې بس ګټه می کوله خو خوشاله، چې وخت کې بس ګټم نه کوله خوشاله نه ونو. ما ځم بالکل نه دی پریښې خماری ته، حتی د 5 ورځو 6 ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د 2 ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط 200 روپۍ شی اغوستو، 200 روپۍ شی ما تقریبا 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال 1 ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته 500 ته تللی دی. هغه واده موږ اغوستو 200، هغه 1 ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هیڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم نه پساره کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا، که ده پریندی والان دی را ول غواری، نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی؟
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دی وال ده.
او رختیم کمال می خو خوگان دی وال ده.
نو چه کمال ده خوگان دی وال ده، آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اگه تمیم چو زل اصاد کرده دای خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر و خیر ولید چه پات کمال شو که پاختام شی ما تا بایس گتر را ورسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر را رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کام
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر روز بدن نو غوالم
خسامه ده بس تر دی روز تا دی پودر پا ماشفل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما غواله نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانی غوالم
بی خسامه ده دا دی 50,000 افغانی هم دا اوس وخلا پاتی پیسی بودی روز تا در کم
بس سامه ده دا سیما گرنه چه کمالی وافت و روز تا دی پودر و عملی شو نور چوائه
گورا
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیغم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیمه زایه
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه زاده زر اخلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نگوارو خدای دی راوالا رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چومی نداری؟
رازا نده داری چقدر ورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری خیر رخلی چنگه یه جوره یه؟
شکر ستار چال دیش
رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپار را غلیم
دی کمی خبری لپار؟
پرونز مازو یک برز مش پا کور که میلمه کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو چې سره وایل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 5000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه به له اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره تو ما ته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې؟
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که یې مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایه او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته.
ګوره اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
اتیاد تباهی او ورزش سلامتی دارم.